افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوحې د شخړې او د بشري مسایلو د مطالعاتو په مرکز کې په طالبانو باندې غږ کړی چې اوربند ته غاړه کېږدي او له اوربنده دې نه ویریږي. په دې اړه باندې راپور لرو او دا هم اوري چې لنن 19 کاله مخکې امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان باندې بریدونه پیل کړل څو القاعده له منځه یوسي او د هغوی ملاتړی رژیم طالبان هم وپرځیږي. دا مو یو تفصیلي موضوع ده، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. مهم خبرونه سرته کې د نړۍ د سباندې او یا هیوادونو نړیوالو سازمانونو او مدني ټولنو غړیو د افغانستان په اړه د 2020 کال د کانفرنس لپاره د چمتووالي بحثونه پیل کړل. د لغمان د ولایتي شورا رئیس او دوه ساتونکي په یوه ماین چاودنه کې ټپي شوي او محمد فرهاد عظیمی د بلخ نوی والی ټاکل شوی. پورا خبرونه د نړۍ د څه باندې او یا هیوادونو نړیوالو سازمانونو او د مدني ټولنو استازیو د افغانستان په اړه د 2020 کال د کانفرنس لپاره د چمتووالي بحثونه پیل کړل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه جوړې شوې غونډې ته په یوې ثبت شوې وینا کې وویل دا کانفرنس به یو ښه فرصت وي چې نړیواله ټولنه یې له افغانستان سره د دوامداره ملاتړ په برخه کې نندارې ته وړاندې کوي. د افغانستان 2020 کال کانفرنس د نومبر د میاشتې په 23 او 24 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مقر کې جوړیږي. د افغانستان د مالیه وزارت د خبر پاڼې له مخې تمه ده چې نړیواله ټولنه په دغه کانفرنس کې تر 2024 کال پورې د افغانستان د ثبات لپاره له افغانانو سره خپلې ژمنې تازه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د دې احتمال شته چې په افغانستان کې به د هغو کسانو شمیر د 2020 کال تر پایه له 15 میلیونو واوړي چې د خوړو له کمښت سره مخ وي. دا خبره د WFP ویاند وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې ماشومان به تر ټولو زیات اغیزمن شي.
د 2020 کال په لومړیو کې د 12 میلیونه څخه زیات کسان په افغانستان کې د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ وو. اما زموږ وړاندوینه دا ده چې د کورونا ویروس یا د کووید-19 ویروس پر اتک سره دغه شمیرې به 100 میلیونه نور هم زیات شوي وي. یعنی زموږ تخمین دا دی چې د کال تر پایه کې د شیشې 15 یا هم د 15 نه زیات شاوخوا کې میلیونه شاوخوا کې کسان افغانستان کې د خوړو له نخوندیتوب سره مخ وي.
WFP په وینا یو ستونزه چې خلک د خوړو د خوندیتوب له ستونزې سره مخامخ کوي دا ده چې د قرنطین په نتیجه کې ډیر خلک په لویو ښارو کې بیکاره شوي. د لغمان د ولایتي شورا رئیس او دوه ساتونکي په یوه ماین چاودنه کې ټپیان شوي. د دغه ولایت د مطبوعاتو ریاست په یو بیان کې ویلي د ولایتي شورا د رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی په موټر باندې چاودنه سې شنبه مازیګر په قرغیو ولسوالۍ کې شوې. د وروستیو معلوماتو له مخې ښاغلی عبدالرحیمزی او ساتونکي د ننګرهار روغتون ته انتقال شوي وو چې اوس بیرته رخصت شوي. دا په لغمان کې روانه اونۍ دویمه چاودنه وه. دوشنبه د لغمان د والی رحمت الله زیارمل موټر او ساتونکي د یو موټر بم هدف وګرځیدل. په دې چاودنه کې د لغمان والی ژوندی ووت، خو څلور ساتونکي او څلور ملکیان وژل شول او د پوځیانو په شمول شاوخوا 13 تنه ټپیان شول. چا د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی اخیستی. محمد فرات عظیمی د بلخ والی شو. د سیمه ایز ارګانونو خپلواک ادارې په یو بیان کې تایید کړی چې د جمهوری ریاست د حکم له مخې محمد فرهاد عظیمی د محمد اسحاق رهگذر پر ځای د بلخ د والی په توګه ټاکل شوی. ښاغلی عظیمی تر دې مخکې په قزاقستان کې د افغانستان سفیر او د ولسي جرګې پخوانی غړی و. د بلخ نوی والی د جمعیت اسلامي د ګوند د اجرایه رئیس عطا محمد نور له نږدې کسانو ګڼل کېږي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په ترڅ کې د سیمرغ البرز او شاهین اسمایي ټیمونه نن لوبه کوي. د دوی لوبه سیمی فاینل ته پوتلو ده. پرون هم طوفان هریرود او سپین غربازانو لوبه کړې وه چې په نتیجه کې طوفان هریرود 2-0 سپین غربازانو ته ماته ورکړه او سیمی فاینل ته ووت. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنر میشل باچلا په ایران کې د بشری حقوقو د مدافعانو، وکیلانو او سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. ویل شوی په ایران کې د بندیانو شمیر تر هغه زیات دی چې د دې هیواد زندانونه د ساتلو ظرفیت لري. په دغو زندانو کې د کرونا وبا د خپرېدو له امله د حفظ الصحې شرایط لا خراب شوي. باچلا پرون په یو بیان کې وویل د اوبو او ویروس ضد وژونکي مادي او نورو اړینو شیانو کموالی په بندیانو کې د کرونا ویروس د خپرېدو او د یو شمېر مړینو سبب شوي. په منځني ختیځ کې کرونا ویروس تر ټولو ډېر ایران ته زیان رسولی. د ایران د روغتیا د وزارت د راپور له مخې تر اوسه نږدې 4,80,000 کسان په کرونا اخته شوي او د دغه ویروس له امله 20,000 زیات کسان مړه شوي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ سخته جګړه پرون هم روانه وه. د نړیوالو لخوا د جګړې د درولو د غوښتنې سره سره دواړو لورو په قرهباغ او شاوخوا سیمه کې پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړی. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند شوشان استپانیان وویل د شپې لخوا د قرهباغ مرکز استپان کرت د لنډې مودې لپاره آرام و چې د آذربایجان ځواکونو بیا حملې پیل کړي. آذربایجان ویلي ارمني ځواکونو پر څو سیمو بریدونه کړي. د دواړو هیوادو ترمنځ نوې شخړې د سپتمبر په 20مه پیل شوې. دواړه لوري په لسګونو ملکیانو په ګډون د لږ تر لږه 240 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. او روسي چارواکي وایي یو سرتیری او د هغه ورورې ګاونډي هیواد استونیا ته د دولتي محرمو اسنادو د ورکولو په تور نیولی دي. د روسیې د امنیتي خدمتونو فدرالي ادارې FSB پرون په یو خبر پاڼه کې وویل د دواړو تورنو کسانو لپاره جرمي دوسیه پرانیستل شوې خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دغه دواړه ورونه چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي که مجرم وپېژندل شي هر یو به یې په شل کاله بند محکوم شي. رویټرز خبري اژانس د استونیا د بهرنیو چارو وزارت له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي په دې اړه روسیې سره رسمي تماس نه دی نیولی. ویل شوی د سرتیری ورور د استونیا د دایمي استوګنې اجازه لرله. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولی شئ بیا هم د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته هم ولولئ. ازادي راډیو په دغه سهارنی پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په طالبانو غږ وکړ چې اوربند ته غاړه کېږدي. ښاغلی غنی پرون د دوحې د شخړې او بشري مسایلو د مطالعاتو مرکز ته غږېده.
له طالبانو زما خوښتنه داره چې له اوربنده مه بیږیږئ. هیڅوک نه غواړي چې تاسو له منځه یوسي. له نورو افغانانو سره د ښکېلتیا لپاره جرأت او پر ځان باور ولرئ.
له نن 19 کاله وړاندې امریکا په افغانستان باندې د القاعده شبکې د له منځه وړلو او د هغوی د ملاتړي رژیم طالبانو د پرځولو لپاره بریدونه پیل کړل. آیا امریکا خپلو هدفونو ته رسېدلې؟ په دې اړه ځانګړی راپور لرو. شنونکو سره غږېدلی یو چې له ډلې نجیب آزاد ته غوږ دو.
امکان لري له بدمرغه اوسنی وضعیت ته په کتو سره چې د افغانستان جګړه لا اوږده شي لنډه نه شي، ځکه ځینې اهداف داسې چې تاسو پایلې کوئ هغه پایلې ترلاسه کوئ او بیا دا اهداف غځول کېږي.
په دغه پروګرام کې به وړاندې د ازادي اورېدونکو اونیزه خبرونه هم درته خبره کړو. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په طالبانو غږ کړی چې له اوربند ونه ډار شي او باید په عمل کې وښیي چې غواړي په دې هیواد کې روانه جګړه د خبرو له لارې هوارېږي. اشرف غنی دغه څرګندونې پرون د قطر پلازمېنه دوحه کې چې له څه باندې درې اونیو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه دی یو څېړنیز انسټیټیوټ ته وکړې. د افغان دولت او طالبانو مرکزی ټیمونه له څو اونیو د کړنلارې په جوړولو باندې موافقې ته نه رسیږي. نوریاس نوری په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان ولسمشر وایي له طالبانو سره خبرې د دې لپاره کوي چې په هیواد کې روانه جګړه د خبرو له لارې هواره کړي او پر طالبانو هم غږ کوي چې هم دغه لاره جدي مخته ونیسي.
موږ لیواله یو چې یو سیاسي حل لاره ومومو. سیاسي حل لاره دا معنا لري چې له سیاسي پلوه له یو بل سره خبرې وکړو چې راتلونکي ته لاره هواره شي. دوی باید دا جرأت ولري او ومني چې د افغانستان خلک به د خپلې راتلونکي په اړه نهایي پرېکړه کوي. دغه ډول جرأت موږ له دوی غواړو.
اشرف غنی دغه څرګندونې پرون سه‌شنبه په قطر کې د شخړو او بشري چارو په یو تحقیقاتي مرکز کې وکړې. ښاغلی غنی یو وار بیا پر اوربند ټینګار وکړ او زیاته کړه دا چې طالبان ولې اوربند نه اعلانوي علت یې دا ده چې دوه کاله مخکې د موقت اوربند په مهال خپلو وسلوالو ته ګواښ کړی و چې عادي ژوند ته به مخه نه کوي او بېرته به د جګړې ډګر ته ګرځي. نوموړي یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له اوربند دې نه بیریږي.
له طالبانو زما غوښتنه دا ده چې له اوربنده مه بیریږئ. هیڅوک نه غواړي چې تاسو له منځه یوسي. له نورو افغانانو سره د ښکېلتیا لپاره جرأت او پر ځان باور ولرئ. تاسو زموږ د ژوند واقعیت یاست.
افغان ولسمشر دغه راز وویل چې له طالبانو سره سوله ځکه کوي چې په افغاني ټولنه کې د دغې ډلې په مدغم کولو سره به ډېرې هغه لویې شبکې لا منځوي شي چې ډېرې خطرناکې دي. ښاغلی غنی په دې برخه کې د القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر شبکې په افغانستان کې د روانې جګړې د هغه پراخ بوت په توګه یادې کړې چې د ده په وینا ابعاد یوازې په کورنۍ جګړې پورې نه بلکې له سیمې او تر هغې ورآخوا اوړي. که څه هم رویترز خبری آژانس د یو شمیر سرچینو په حواله په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی او ویلي دي چې مذاکراتو د دوام لپاره د کړنلارې د برابرولو په وړاندې اساسي خنډونه لرې شوي، خو په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم او دغه راز د افغان دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادري رسنیو ته دا رد کړي چې ګواکې یو نهایي جوړجاړی د شوی وي. د لویدیځې یو جګپوري ډیپلومات د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز ته ویلي چې د مذاکراتو د دوام لپاره پر کړنلارې سلا کېدل ډېر مهم دی او هغه سره له دې چې شخړې نه دي کمې شوي دا ښکاره کوي چې دواړه لوري غواړي خبرو ته دوام ورکړي. رویترز ته دو سرچینو ویلي په دې اړه چې کومه مذهبي فقه د اسلامي اصولو اساس وي او دا چې د خبرو د دوام لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري موافقه اساس وي که نه د اختلافاتو د هواري لپاره هڅې به د سولې د اساسي خبرو د دوام تر څنګ دوام وکړي. د رویترز په لیکنه دغه موافقه د امریکایي چارواکو په مرسته ترلاسه شوې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د یادونې وړ ده چې قطر ته د افغان ولسمشر ورسره مل پلاوي د سفر تر څنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم سیمې ته د روان سفر په ترڅ کې څو ورځې په دوحه کې وو. طالبانو څو ورځې مخکې ویلو چې د سولې په خبرو کې د احتمالي اختلافاتو د هواري لپاره دی د حنفي فقه او له امریکا سره د دې ډلې د فبروري د 9 موافقه اساس وي، خو د افغانستان د دولت پلاوي د طالبانو له دغه وړاندې سره مخالفت ښودلی و.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل
اوربند.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
د اکتوبر 1 د طالبانو پر رژیم د امریکا د برید له 19 کلیز سره برابر ده. پر افغانستان د امریکا له برید 19 کال وشول او متحده ایالاتونو بلاخره په 13 کال د طالبانو سره هوکړې لاسلیک کړ، خو کڅام لدی هوکړې نږدې یو کال تیریږي، بیا هم په افغانستان کې جګړه په شدت روانه ده. دا جګړه چې د امریکا لخوا په افغانستان کې د درګري پر ضد پیل شوې وه، پکې د امریکا د بریا او ناکامۍ په اړه بیلابیل نظرونه ورکول کیږي. په افغانستان کې د امریکا 19 کلنه جګړه د جګړې د اهدافو د ترلاسه کېدو او اوسني وضعیت په اړه امید ظهیرمل ځانګړی راپور جوړ کړی.
هغه جګړه چې په یو امر پیل شوه خو په یو توافق لا هم پای ته نه ده رسیدلې. د 2000 لومړی کال د اکتوبر په 1 د امریکا په خوانی جمهور رئیس جورج دبليو بوش پر افغانستان د هوایی برید امر وکړ او وی ویل دوی د دې برید غوښتنه نه وکړي خو اوس به یې ترسره کوي.
On my orders, the United States military has begun strike.
د متحده ایالاتو د پخوانی ولسمشر په خبره د برید موخه افغانستان کې د ترهګرو اړې ختمول او د طالبانو پوځي زور وبکول دي. خو اوس چې 19 کال پوره کیږي، آیا امریکا دې هدف ته ورسیده کنه؟ په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکا د اهداف او بریا په اړه دوه ډول نظریات شته. د پوځي مسایلو کارپو عبدالباری عریض وایي متحده ایالاتو په دې جګړه کې ظاهرا خپل یو شمیر اهداف ترلاسه کړي دي.
دی ویلی سی چې د 11 د سپتمبر په جواب کې د حمله شوی و او بن لادن په لاخره د منځ یوړل سو. القاعده هم تقریبا په افغانستان کې تارو مارس ول او خپل په خاني کیفیت د لاس ورکړي.
خو یو شمیر نور بیا وای امریکا نه یوازې د چ په افغانستان کې له ترهګری سره مبارزه کې ناکامه ده، بلکې په افغانستان کې د امنیت او ثبات راوستو په برخه کې هم پاتې راغلي. شنون کې نجیب آزاد.
امکان لري لپاره مرغه اوسنی وضعیت ته په کتو سره چې د افغانستان جګړه لا اوږده شي لنډ نه شي، ځکه ځینې اهداف داسې دي چې تاسو پایلې کوي هغه پایلې ترلاسه کوي او بیا دا اهداف په نړیواله ډیپلوماسي کې په بهرنۍ پالیسۍ کې غځول کیږي.
د جګړې د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره مالی لګښت او ځاني زیان هم درلودل دي. د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ متحده ایالاتو په دې جګړه کې له 2000 لومړي کال راهیسې د 2019 کال تر مارچ پورې 28 میلیارد ډالر لګولې دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي پلټون کې یاسیګار د راپور پر بنسټ د 2000 لومړي کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې د 2000 کال د اپریل تر 18 نیټې پورې په افغانستان کې 2309 امریکایي عسكر او پرسونل وژل شوی دي. د دې ترڅنګ په دې جګړه کې د افغانانو زیان هم جوت دی. په امریکا کې د براون پوهنتون واټسن څېړنیز مرکز بیا وایي له 2000 لومړي کال راهیسې د 2019 کال تر نومبر میاشت پورې افغانستان کې 155,000 ولسي وګړي، نظامیان او د حکومت مخالفان وژل شوي دي. خو له دې ټولو سره سره د جګړې ښکېلو لوریو په دې سلا کړې چې دا جنگ پوځي حل لار نه لري. په افغانستان کې د سولې د راتلو په نیت امریکا او طالبانو د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه هوکړه لیک لاسلیک کړ. په دې هوکړه کې یو بحث په افغانستان کې د جګړې کمښت دی. خو داسې مهال چې د هوکړې له لاسلیک 200 ورځې تیریږي، مګر نه جګړه کمه شوي او نه هم په دې هیواد کې د ټول شموله سولې، ثبات او امنیت څرک لیدل کیږي. شنون کې وضعیت او د امریکا اهدافو ته په کتو د دې هوکړې پایله له ګواښ سره مله بولي. په افغانستان او سیمه کې د مسایلو څېړونکی کابل خان تدبیر وایي امریکا به هڅه وکړي چې د همدې هوکړې له مخې طالبان د خپلو ګټو لپاره وکاروي.
ګروپي توافق نه دی او ګروپ تر عنوان نه دی، هغه د افغانستان په کچه نه ده، بلکې زه داسې فکر کوم چې دغه ګروپ نه باید یو استخدام شوی ګروپ په حیث باندې په راتلونکي کې هم څو استفاده وشي او دوی به هغه څه چې د امریکا ګټې ایجاب کوي همدغسې به دوی د کار واخیسته.
که څه هم امریکا د دې تړون بری د طالبانو په راتلونکو کړنو پورې محدودوي، خو طالبانو بیا د اکتوبر 2 په مناسبت په خپله اعلامیه کې د دې هوکړې عملي کېدل مهم بللي. د طالبانو په اعلامیه کې زیاته شوې د دې تړون له مخې باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. امریکا په ګډون لري او نږدې هیوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې له هر ډول مداخلې ځان وساتي، څو افغانان وشي کولای په آزاد او مستقلانه فضا کې په خپلو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. که څه هم امریکا ملاتړو بهرنیو ځواکونو یې او افغان وسلوالو طالبان په 2 میاشتو کې وپرځول، خو له نږدې 19 کلونو وروسته بیا هم دا ډله فعاله ده او جګړې ته دوام ورکوي. شنونکي د طالبانو سخت ترکیب، د افغان ځواکونو او حکومت محدودیت او ډیر وخت افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو د هوډ نشتوالی د جګړې د دوام لاملونه بولي. د دې ترخوا له طالبانو د سیمې په ځانګړي ډول د پاکستان ملاتړ او په افغانستان کې د امریکا حضور سره د سیمې د یو شمېر هیوادونو مخالفت هم د جګړې د دوام لاملونه بلل کیږي. اوس چې له دې جګړې 19 کاله تیریږي، امریکا هوډ لري چې له افغانستان خپل عسکر وباسي. همدا اوس په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمېر د بل هر وخت په پرتله ډیر راکم شوی او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي غواړي دا شمېر نور هم راټیټ کړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د سولې او په نظام کې د طالبانو د ګډون هڅې هم روانې دي. د دې برخې یو مهم لوری بیا د افغانستان اسلامي جمهوریت دی چې همدا اوس یې پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو او د 19 کلنې جګړې د پای لپاره د قطر په دوحه کې په خبرو بوخت دی. خو د دې خبرو د بریا او د جګړې د پای لپاره هیڅ تضمین نه تر سترګو کیږي او دا هم ډیره لري ښکاري چې دا 19 کلنه جګړه شل کلنه نشي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
آزادی رادیو ته غوښتل په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي اوروزګان په سلو کې نوي ماشومان او حامله ښځې له خوارځواکۍ سره مخ دي. دا اداره چې اوروزګان کې د خوارځواکۍ د له منځه وړلو هڅه کوي وایي جګړې په سیمه کې مناسبو خوړو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن کړی چې په ښځو او ماشومانو کې د خوارځواکۍ سبب شوی. په دې اړه شریف الله شرافت له ترینکوټه یو راپور رالیږلی.
دا د ترینکوټ شاراډوند د حرمشا سیمې په دې روغتیایي مرکز کې د خورځواکۍ سره مخ ماشومان او میندې راټولې سوي دي. دا سیمه له اوږدې مودې راهیسې د جګړې پر لومړۍ کرښه پرته ده، او ځکه خو پکښې د خوراکي موادو کمښت او د خورځواکۍ ستونزه کومه نوې مسله نه ګڼل کېږي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالی اداره دلته د خورځواکۍ د له منځه وړلو لپاره هغه کسانو ته مواد ویشي چې د کافي خوړو نشتوالي تر خورځواکۍ رسولي.
دا یو ځای نیمه نیمه ده، یوه پړی به څلور ګیلاسه اوبه ته راشه.
د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په سپری نقطه کې پروت دې روغتیایي مرکز ته د سر په سودا راغلي دا خورځواکې مېرمنې وایي دلته چې کوم خوراکي مواد ورکول کېږي د ګڼو ماشومانو او میندې ژوند یې ژغورلی دی. د پنځو ماشومانو مور و دېرش کلنه ګرانه یوه له هغه مېرمنو څخه ده چې دوه کاله کېږي د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځایه سوې ده. هغې په خورځواکۍ اخته خپل دوه کلن زوی تر څلور ساعته پلي مزل وروسته تر دې روغتیایي مرکز را رسولی دی.
په دغه موادو سره یې خواړه پیدا کړي دي، خواړه سره پیدا کړي دي، نکې سره سانس چې دا مواد نه خورم هم داسې نه وو والله که پر لارې تلاسې والله که یا ګرځې داسې والله که یا خبرې کوله چې والله که یا دغه کېدلس بس په کب ورځ بیا ژړل غریبې ویلې د مور شریه نسته چې ویخونې والله خو دغه مواد مواد وزیل دی دي دغه مواد ورکوو دغه دغه ورکوو چې دغه مواد قوت چې پیدا کړي نکې چانس ولې نه پوهېږم ولې چې په تالا شې را روانې د شا ګورې مخته روان یې ګوره چې خدای بس په من باندې پټاسې بس په جنګ درسي.
دا بیا 25 کلنه ریحانه ده چې ماشومې په ناست دی او له خورځواکۍ سره مخ ده. هغه وایي
چې موږ راله ډاکټر صاحب راته چې دغه وړه ویسي دغه رقم بیا پاخه کړي دغسې بیا وخوري هغه ته چې موږ کور ته ویاړو هغه طریقه ورسره وکړه هغسې مې پاخه کړله چې یوه ورځ مې پاخه کړله دوهمه ورځ یې په فایده موږ خپله کور ته ما دوه ځلې وړې دي دا وړه زه خپل اروخ وړم موږ ته ډېره فایده کړې د ډېره مثال په خپل هغه اقتصاد مو کمزورې دی چې دا پاخو کړو یو خورو مثال چې موږ ته خو پیدا کړې ده ځکه بېرته پسې راغلي کې پیدا نه راته کړې بیا نه پسې راکړلو.
سید ولی آغا د دې روغتیایي مرکز د خوراکي موادو د برخي مسول دی. هغه وایي د جګړې په دې لومړۍ کرښه کې د خطرونو سره سره دې روغتیایي مرکز ته هره ورځ د ریحاني او ګرانی په څیر څه کم سل ناروغان ورځي.
جوان
آزادی خزینه تسری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول واګ در شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ورزو خوستال تاسو شنبه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي نجیب ترکی غیابی جنازه شوی. نجیب ترکی پرون په ننګرهار کې خاورو ته سپارل شوی. هغه څو ورځې مخکې په یوه ترافیکي پیښه کې سخت ټپي شوی و. له خوسته نجیب الله لوخیل راپور را لېږلی.
په خوست کې د کرکټ مینوالو او لوبغاړو د نجیب ترکی په مړینه د خپګان څرګندولو په ترڅ کې هغه د کرکټ د ډګر یو پیاوړی ستوری یاد کړ. دوی د کرکټ بورډ له ادارې هم ګیله وکړه چې ونه توانېده د نجیب ترکی د ټپي کېدو په دریو ورځو کې هغه د درملنې لپاره په داخل او یا بهر کې کوم مجهز روغتون ته ولېږدوي. په خوست کې د کرکټ لوبغاړو او مینوالو یاد څرګندونې د سه شنبې په ورځ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځوان لوبغاړي نجیب ترکی د غیابی جنازې د لمانځه وروسته وکړي. د کرکټ یو ځوان خوستی مبصر بهار سنسور آزادۍ راډیو ته وویل
سره د دې چې د پښپګیز ټورنمنت کې له بل لوبغاړي سره ټکر وکړ او دماغ ته یې صدمه رسیدلې وه ډاکټرانو ورته لارښوونه کړې وه چې دای باید په کور کېنول شي او یو موظف ډاکټر باید په ده باندې تداوي وکړي. نو سره د دې چې کرکټ بورډ دې ته پاملرنه ونه کړه هماغه و چې دی خپل کور ته ننګرهار ته لاړ او هغه تداوي په نیمایي کې پاتې شو د بورډ مسولیت و چې په دا ډول لوبغاړو باندې چې لکونه ډالر خرچه هم ور باندې شوي باید هر روغتیایي ستونزې حل کړي. نو متاسفانه چې کرکټ بورډ هغه خپل مسولیت ادا نه کړ.
د 19 کلنو د ملي لوبډلې لوبغاړی صدیق قتل چې اوس مهال په خوست کې د مس عینک زون د کلب لیول په ولایتي سیالیو کې برخه لري ویل
وتلی ستوری و د کرکټ په ډګر کې او د تاسو کوم بیټنګ وو هغه ټول دغه امپریس وو. د 20 اسپیشلسټ پلیئر وو، ښه هیټر وو، په نوې بال کې زیات ښه هیټنګ کوو، اوپنر وو. د ډیرو پلیئرانو په افغانستان کې دا ایډیال وو، یعنی د دې خوښې پلیئر یو، د دې غونډې غوښتل ځان نه جوړ کړي او ډېر کلاس پلیئر وو.
د کرکټ د یو شمېر ځوانو لوبغاړو د روزنې په برخه کې هم نجیب ترکی خپل کوښښ کاوه. د کرکټ لوبغاړی ناصر توتخیل وایي
نجیب نمنګ ډیر زده کړه کړې وه، افغانستان ته ډیر لاسته راوړنې لرلې. نجیب یو داسې انسان و چې ساته یو بده خبره په خوله نه راتله او نه یې کوله. نجیب ډېره وړتیا لرله، نجیب ډېرې په زړه پورې لوبې کوله او خاص کر هغه ډېر غټ غټ شاټونه رسېد. د دنیا ډېر یو غټ بالران به دنه به ویره کېدله. د آیرلند خلاف تقریبا 90 پلس رنزونه کړي وو 20 کې.
د کرکټ خوستای لوبغاړی جهاد سنگین چې د نجیب ترکی له ملګرو څخه دی وایي هغه د یو ښه لوبغاړي په خوا کې یو ښه انسان وو.
هر وخت په چرتلو ماته به ټلیفون کولو چې زه درځم خوستا او هغه مونږ له ژبه د ډرخه ویله چې هغه خوست کې کوم سنځله چې دی هغه به ماته ساتي. هغه که څه هم هغه به د سنځله وخت هم نه و موسم به نه و، خو ده به دغه خوست ولس را خپله مینه ثابتوله.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، یو شمېر سیاستوالو او د ورزش د ډګر مشهور څیرو د کرکټ د ځوان لوبغاړي نجیب ترکی پر مړینه خوشینی خودلې ده. د نجیب ترکی جنازه د سه‌شنبه په ورځ په خپل پلرني ټاټوبي د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ په هجرت کړي کې خاورو ته وسپارل شوه.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
د ټایمز اف انډیا ورځپاڼې هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر پر 5 ورځني سفر لیکنه خپره کړې ده. عبدالله د سه‌شنبه په ورځ نوې ډیلي ته ولاړ. د په ټویټر کې لیکلي دي چې دی به د دې سفر په ترڅ کې پر افغان سوله له هندي چارواکو سره وغږیږي. ټایمز اف انډیا لیکي ښاغلي عبدالله ته د هند حکومت د رسمي سفر بلنه ورکړې ده څو د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. دا هند ته د افغانستان د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته د عبدالله لومړی رسمي سفر دی. نوې ډیلی په افغان سوله کې د پاکستان نقش ته اندېښمن دی. ټایمز آف انډیا لیکي چې عبدالله تېره اونۍ پاکستان ته تللی وو او د پاکستان له چارواکو سره پر افغان سولې خبرې کړې دي. ورځپاڼې لیکي دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د افغانستان حکومت او طالبان په قطر کې په خبرو بوختي او هڅه کوي چې د سولې یوې موافقې ته ورسیږي. ورځپاڼه بیا لیکي چې د سولې دا خبرې د سپتمبر په 12 د قطر په پلازمېنه دوحه کې پیل شوې چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د ویډیو کانفرنس له لارې برخه پکې واخیسته او ویل چې دا خبرې باید د افغانانو په مشرۍ وي او پکې د اقلیتونو او ښځو حقونه ضایع نه شي. د هند بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي وو چې کله هم باید د افغانستان له خاورې د هند پر ضد د فعالیتونو لپاره استفاده ونه شي. عبدالله د هند د سفر په درشل کې وویل چې هند د افغانستان ستراتیژیک همکار دی او په دوامدار شکل د افغان حکومت او د افغانستان د خلکو ملاتړ کړی دی. د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته هند څه باندې 2 میلیارد ډالر په ارزښت مرستې له افغانستان سره کړې دي او دا مرستې یوازې د بیا رغاونې په برخه کې نه دي، حتی د لوبو په ډګر کې هند افغان کرکټ لوبغاړو ته په خپل هیواد کې لوبغالی ورکړی دی چې هلته افغان لوبغاړي له بهرنیو هیوادو سره مسابقې کوي. د کرکټ په اړه د هند بلې ورځپاڼې د نیو انډین اکسپرس د 29 کلن افغان لوبغاړي نجیب ترکی پر مړینه لیکنه خپره کړې ده. نجیب ترکی د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی پرون وفات شو. د تېرې اونۍ په جلال آباد کې د موټر د ټکر په پیښه کې ټپي شوی و. نجیب ترکی چې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره 14 نړیوالې یو ورځنۍ لوبې کړې وې په 12 اوور لوبو کې برخه اخیستې وه.
د کیمیایي وسلو د مخنیوي سازمان تایید کړ چې د روسیې د حکومت د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د مسموم کېدو په پیښه کې د نووي چوک مادې ته ورته یو ماده کارول شوې. ښاغلی ناوالنی د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پړ بللی، خو د روسیې حکومت د کرملین د دغه منتقد په مسموم کې په مسمومېدو کې هر ډول لاس لرل رد کړي. نوریاس نوری او نور جزئیات.
له کیمیاوي وسلو څخه د استفادې د مخنیوي سازمان پرون وویل چې د ازموینو نتیجه ښیي چې د کیمیاوي منه شوې نو وچوک د کورنۍ د کیمیاوي مادې نښې د الکسی نوالني په وینه او ادرارو کې لیدل شوې دي. د دغه سازمان عمومي رئیس فرناندو اریس وویل د ازموینو نتیجه د جدي اندېښنې وړ ده. هغه د دې سازمان له غړو وغوښتل چې له کیمیاوي وسلو څخه د استفادې د مخنیوي د نړیوال تړون ملاتړ وکړي. د دغه سازمان موندنې د هغو لومړنیو ازموینو نتیجه تاییدوي چې د جرمني لخوا خپره شوې وه. نوالني د اګوست په 20 له سایبیریا موسکو ته په لاره په الوتکه کې ناڅاپه ناروغ شو چې وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. د جرمني ډاکترانو ویلو چې نوموړی نوویچوک ته ورته مادې په ذریعه مسموم شوی دی. دا هغه ماده ده چې په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدېده. د جرمني چارواکو د کیمیاوي وسلو پر استعمال د بندیز له سازمانه غوښتي وو چې د نوالني سمپلونه د ازموینې لپاره واخلي. د جرمني د ډاکترانو موندنې په خپلواکه توګه د فرانسې او سویډن په لابراتوارونو کې تایید شوي. نړیوالې ټولنې د نوالني مسموم کېدل غندلې او پر موسکوې د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. روسیې په دې پیښه کې هر ډول دخالت رد کړی او د جنایي تحقیقاتو لپاره د نړیوالې ټولنې له غوښتنې سره مقاومت ښودلی دی. د جرمني حکومت یو ځل بیا له روسیې وغوښتل چې دا واضح کړي چې له نوالني سره څه پیښ شوي وو. د جرمني د حکومت یو ویاند وویل د کیمیاوي وسلو پر استفادې د بندیز له سازمان او د اروپایي اتحادیې له نورو شریکانو سره به راتلونکو ورځو کې د نورو ګامونو اخیستو په اړه خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب ویلي چې هیواد د دغې پیښې په اړه د روسیې په وړاندې اقدام باندې غور کوي. 44 کلن الکسی نوالني چې د روسیې د حکومت یو پیژندل شوی مخالف ګڼل کیږي یو ځل بیا د تېرو دوشنبې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ګرام موباله هغه تایید کړه چې له بشپړ ښه کېدو وروسته به له جرمني روسیې ته ستون شي. د کرملین منتقد څه باندې درې اونۍ په اومسک او د برلین په روغتونونو کې په کوما کې وو. نوموړی چې د سپتمبر په 22 د برلین له روغتون څخه رخصت شوی وایي روغتیایي وضعیت یې په ښه کېدو دی.
د خبرونو لنډیز د نړۍ د څه باندې اویا هیوادونو نړیوالو سازمانونو او د مدني ټولنو استازیو د افغانستان په اړه د 2023 کال د کانفرانس لپاره د چمتووالي بحثونه پیل کړل. افغان ولسمشر یوې غونډې ته په ثبت شوې وینا کې وویل دغه کانفرانس به ښه فرصت وي چې نړیواله ټولنه یې له افغانستان سره د دوامداره ملاتړ په برخه کې نندارې ته وړاندې کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY د دې احتمال شته چې په افغانستان کې به د هغو کسانو شمیر د سکال ترپای له 15 میلیونه واوړي چې د خوړو له کمښت سره مخ وي. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیم زی او دوه ساتونکي په یوم وین چاودنه کې پرون ټپیان شوي دي. محمد فرهاد عظیمی د بلخ والی وټاکل شو. د پخوا په قزاقستان کې د افغانستان سفیر و. عظیمی د عطا محمد نور له نږدې کسانو ګڼل کیږي. افغانستان د فوټبال د غوره لیگ په ترڅ کې سیمرغ البرزا او شاهین اسماعیل نن سیمی فاینل ته د وټول لپاره لوبه کوي. پرون طوفان هری رود سپین غربازان مات کړ او سیمی فاینل ته ولاړ. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر میشل باچلا په ایران کې د بشری حقوقو د مدافعانو وکیلانو او سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې او د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د نړیوالو لخوا د جګړې د درولو غوښتنې سربېره هم پرون سخته جګړه روانه وه. تاسو د ازادي رادیو لاره لاند مهم خبرونه واوریدل. کولای شئ تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست. ویم وړاندې د ازادي رادیو 19 پروګرام درته خبرو. یو راپور هم د روزګان د گیزاب د بیزای شو پاړل لرو. خو تر هغه مخکې ورزو نوی ډیلی ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله په نوی ډیلی کې دی. نن به له په بخښنی سره د هند له صدر اعظم نریندرا مودی، د ملي امنیت سلاکار او همدارنګه د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې په تړه او همدارنګه د سیمه ییز اجماع په اړه باندې خبرې وکړي. دا چې خبرې څه وخت پیلېږي ورزو نوې ډیلی ته د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي له عبدالله عبدالله سره په دې سفر کې ده. له هغې به نور جزئیات وپوښتو. فیروزه ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلې، مهرباني.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ویلئ، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نوې ډیلی ته راغلی. دلته به نن له غرمې وروسته په لومړۍ ملاقات کې، په لومړۍ لیدنه کتنه کې، د هند د ملي امنیت له مشاور یا سلاکار سره وګوري. تر هغه وروسته د اجنډا لمخې د هند له صدر اعظم نریندرا مودی او بیا د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. عبدالله هند ته د خپل هغو سفرونو په لړ کې البته دلته هم سفر کړی دی چې غواړي د افغانستان د سولې لپاره د ای جی ایس میز اجماع رامنځته کولو په برخه کې هڅې وکړي. تر دې وړاندې هم عبدالله اسلام آباد ته تللی و، اغلته له پاکستانی چارواکو سره په ځانګړې توګه د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره او همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره هم لیده کاته درلودل. هغوی د افغانستان د سولې اړوند ورسره د همکاریو ژمنې کړې دي. وبلیدل چې دلته په هند کې د هندي چارواکو له لیده کاته وروسته هندي چارواکي د ښاغلي عبدالله سره د افغانستان د سولې اړوند نور ژمنې به وکړي، لکه څنګه چې مخکې هم هندوستان د افغانستان د سولې اړوند او د افغانستان د نورو پراختیایي چارو همدارنګه اقتصادي چارو کې هم همکاري درلودلې او تل ژمنې کړې دي چې د افغانستان سره په دې برخه کې همکاري کوي. همدارنګه ستانکزای صاحب دلته تر کومه چې مونږه تر اوسه دلته خبرې کړې دي، کوم معلومات مو چې اخیستي دي، هم ډېر خوشبینه دی چې ښاغلی عبدالله دلته راغلی او د دې غوښتونکی دی چې په افغانستان کې سوله راشي، ځکه تر اوسه کوم معلومات هندي چارواکو چې له موږ سره شریک کړي دي یا خبرې کړي دي، هغوی دا وایي چې دوی د سرحدونو په برخه کې افغانستان سره کوم سرحدونه لري او همدارنګه په افغانستان کې کوم اقتصادي همکاري همدارنګه د دوی کوم اړیکې چې دي هغه ته په کتو وړي چې په افغانستان کې سوله راشي.
مننه کوم فیروزه عزیزی و له نوې ډیلی له موږ سره خبرې کولې. عبدالله نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودی، د بهرنیو چارو له وزیر او همدارنګه د ملي امنیت سلاکار سره د افغانستان د سولې او سیمه ایز اجماع په اړه باندې خبرې کوي. اوس هم ورزو اورزګان ته په گیزاب او دهراوت کې د جګړو او ناامنیو له امله ګڼې کورنۍ بې ځایه شوې دي. د عام وګړو د ژوند د سختیو په لړ کې د اورزګان ولایت د وروستیو جګړو نوي بې ځایه شوي کورنۍ د ژوندانه له کړاوونو سره مخ دي. په دې تفصیلي راپور کې د اورزګان د گیزاب او دهراود ولسوالۍ له هغو اوسیدونکو سره غږېدلی یو چې له نږدې دوو اونیو راهیسې د جګړو له کبله له عادي ژوند څخه د کډوالو له کاروان سره یو ځای شوي. فریبا ظاهر په دې اړه تفصیلي راپور لري. تر هغه وروسته د ازادي اورېدونکو نیوز پروګرام مه هېروئ.
نه 50 کلن حبیب رحمان د روزګان ولایت گیزاب ولسوالۍ د هغو سلګونو کسانو یو دی چې تازه جګړو د خپل اصلي مینې پرېښودو ته اړ کړی دی. د شپږو ماشومانو پلار او د یوې شل کسیزې کورنۍ د مشر وایي شاوخوا دوی اونۍ کېږي چې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو له کبله په نیک آباد سیمه کې د خپل اصلي مینې پرېښودو ته اړ سوی دی.
هغه ټول هجرت وکړي د یو خوا او بلې خواته، ماشومان ښځې کوچنیان کور راسه ژوند واغه پاتې شو. مانا هغه د جنګ په جنګ حالاتو چې د خدای دنیا چلدلې دي وایي وتلې د ماشومان په پسې ښځې په پسې د بعضې ژوندي ژوندي حیوانان پاتې دي بعضې ځانو سره بې هوډې دي.
حبیب رحمان وایي له خپلو کورونو څخه په ډاډه زړه نه دي وتلې، د کورنۍ غړي یې پکښې وژل شوي او ټپیان هم دي.
دوه شهیدان شوي دي، نور په خپل قومي سپینږیری مداخله نه دي خوښ. یو مې ورور، یو مې وراره، یو مې زوی پښه ماته شوی دی، یو بل وراره زخمي شو.
دوی وایي کلینیک هم د دولت تر واک لاندې سیمو کې دی او هلته ورته ګران کار دی. دا یوازې گیزاب نه دی چې تازه جګړو یې خلک د ژمي په درشل کې د کډوالۍ سختیو ته اړ کړل. د روزګان ولایت د هراود ولسوالۍ هم په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو او افغان ځواکونو د سختو نښتو شاهده وه، چې د افغان چارواکو په خبره سلګونه کورنۍ پکښې له خپلو کورونو وتلو ته اړ سوي دي او په نورو بېلابېلو سیمو کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دهراود د لنډیاني کلي یو بزګر طالب جان چې د 45 کسیزې کورنۍ مشر کوي د هغې شپې په اړه وایي چې دوی ته یې کډې ور په شا کړې.
ګر شپه دروازې ټکول ټکول سار چې مړیان ځانونو سره دروازه ماته کړې وسره ته په زور نه تل موجه دی وایي جوړه کالو سره راوېستل ټول شتمنی مالو ته پاتې سول. بزګران خلک یو ګر په زور دی نن او تل کایالو کوم پامل د 45 کسه ګر دغه شو شندانه وتلو کوم شی مونږ نه درایستلې. یو من یو سیر مونږ نه درایستل دا ګر خبر چې
مولوی سردار محمد هم د دهراوت ولسوالۍ د لنډیانی کلی دی. نوموړی هم ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې وسوالو طالبانو نه دی پریښی چې د وتلو پر وخت د کور وسایل له ځانه سره یوسي.
چې طالبان موږ کو ته رااله زموږ ټوله کورونه وسرایونه دی ته ډک پاته سولې چې ونه دی رایسري ځکه دی دغه ویل چې بنه باسې دروازه بنه کولپوي مشکله په دې ځای کې گزاره کوو نو بس شان ټول مکمل پاته جن تیوینه د زموږ ماجر شیل په بازار کې ګرځي په وروړي په جوړ وروړي په خلک بازار کې چې مشتریان نسې د ماشام وروړي نس پیدا کوله خو هغه وړو وروړي شان ټوله پاته چې شي نست په دنیا یو یو بسرم نه درایسته
دغه به ځای سوي کسان چې د جګړو لسیمو وتلي د خپل دوستانو او خپلوانو په کورونو کې اوسېږي وایي د جګړو په سیمو کې شنه فصلونه وچ سوي دي او د عیال د نفقې وس نه لري د لنډیانی کلی یو بل بزګر چې نوم یې نه دی ښودلی او له څو ورځو راهیسې له خپله کوره بې ځایه سوی د کډوالۍ ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه ورځ دا ورور د مرد فصلو وارو نو بس نو کدغه ورځ جوړس کې وبنه سر بس مر پښتونه بلا وشت مر وصل ورور د عیال کپه دغه نه پکانه سره برابر دای د پښتونه وس مر پکړه ته ولاړ بشد نه ولاړ دا وس مر یالون نن ویان ته ولاړ دی په یو ډوډۍ په نیمه ډوډۍ ولاړ دی بس دا موږ ژوند دی دا موږ ژوندۍ د دولت مر دا غوښتنې چې مر سره جدي پاملرنه وکړي او موږ ته کومک راځي
دغه به ځای سوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دوی سره د نورو به ځای سوي کورنۍ یو شمیر زرګونه وشد په همدې اړه مو د روزګان د والي لوین احمد شاه ساحل څخه د به ځای سوي کورنۍ د شمیر او ځای په اړه وپوښتل هغه وویل
په غزابل سوالي کې له بده مرغه باید وایم چې تر زرو پورې یعنی تر زرو پورې شاوخوا دومره شمیر به ځای سوي کورنۍ لرو چې هلته د چنار په نوم او همدارز د شیران پنوم میانه دشت پنوم دغه سیمه ته دوی لخپل کورونو راکډوال سوي دي او همدارز په دې راوت ولسوالۍ کې بیا د 1500 کورونی پر شاوخه په دومره شمیر کورونی د لوبلان دشت پنوم سیمه ته راغلي دي
شغلي ساحل دغه کورونی ته د مرستو رسولو په اړه ویل چې د مرستو د ارزونې لپاره یې سمدستي و بیړنۍ کمیټه جوړه کړه روزګان یو له هغو ولایتونو دی چې له نورو ولایتونو او یا هم په ولایت کې دننه د یو شمیر ولسوالۍ ترمنځ لاري د جګړو له کبله د تګ راتګ پر مخ تړلې وي د لویو لارو موټر چلونکو او لارویان وخت نا وخت د تړلو لارو څخه سر ټکوي د روزګان د والي وایند لنویو بې ځای سوي سره د دولت مرستو د نه رسیدو په برخه کې هم د لارو ستونزې یاد کړه احمد شاه ساحل وویل
موږ په دې حق له استراري کمیټه راغوښتي وو چې هلته همکار موسسو دا ژمنه وکړه چې دوی به دوار ولسوالۍ ته مرستې لیږي خو ځینې ستونزې وي چې مثلا دولت نسوی کولای چې دوی ته پر وخت مرسته ورسي نو لامل یې هغه دا و چې لارې د ځینو ولسوالیو ترمنځ بندې وي لکه د غزاب ولسوالۍ سره چې زموږ زمینی لار بنده وه یعنی دولت نسوی کولای چې مرستې ورولیږي نو بیا مو د همکارو موسسو څخه هیله وکړه چې هغوی ژمنه وکړه چې دیو سیمو ته به مرستې لیږي
د روان کال د اکتوبر پر 23مه وسلوالو طالبانو چې شمیرې د ځایي چارواکو په خبره سلګونو ته رسېده د غزاب ولسوالۍ په مرکز او شاوخوا سیمو کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل تر غزاب وروسته په همدې ورځ طالبانو په دهراوت ولسوالۍ کې هم پر امنیتي ځواکونو پراخ بریدونه وکړل یو شمیر سیمې ونیولې او د ولسوالۍ بازار تر څنډو ورسېدل د روزګان امنیتي چارواکي په دواړو ولسوالیو کې له طالبانو څخه د ځینو سیمو د بیرته نیولو ادعا کوي د رای سنجد او کندوګک هغه سیمې دي چې ځایي چارواکي د بیرته نیولو ادعا کوي خو دوی د ځندني پرمختګ اعلان ته بولي چې په سیمه کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله ونه وړي د روزګان امنیه قمندان شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل
مخته روانه ده دا ساحه کومل ده موږ نه لرو ان شاء الله فورس زموږ د کماندو دا هغه بعض ساحه ده ته دولت د غراو د امنیتي د فیض ورکړي بیا ته لاس راوړل ده نیولای او هغه بعض ساحه چې د ملکي په کورو کې طالبان ده اوسه د زراور موږ عملیات نشي کولای او جنگ نشي کولای خاص د ملکیانو په خاطر چې تاسو خوونه خاصه وته مرجوب او نور رسیدي په ما ځان یې شته خبره تکرارم چې د دولت او د ملکیانو د کورونا ذات او وزي څنګه مو جوړوي نو په واقع جنگ ته زړه ده تازه په دا د مدام کې روزه چې زور ورته معلوم کو زمونږ غزانه د سټو باندې ده
د وسوالو طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد څخه مې د دې ادعا او پاړه پوښتنه وکړه نوموړي د خبرې چې ګنې دوی عام خلک د سپار په توګه کاروي رد کړه او ویل چې خلک د جګړو پر مهال د تلفاتو له ویرې په خپله وتلی دي مجاهد بیا افغان ځواکونه تورنوي چې ملکي کورونه په توغندیو ولي په لوی سر کې روانې نامنۍ، بېوزلۍ او طبیعي پېښې د کورنیو بې ځایه سوي اصلي لاملونه ګڼل کېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالي کمشنري وروستۍ شمېرې ښیي چې په دې هېواد کې د کورنیو بې ځایه سوي شمېر 4,000,000 کسانو ته رسېږي.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې ساسي او بل خبرونه پایلو. په دې خبرونه کې مشتر ډیر ساسي پیغامونه را اخلو چې تاسو د تیرونی او پترس کې راستولې دي. نو لدی کبل چې ټول ته باید نوبت ورکو مرکنه لرو او ساسي پیغامونه له تفسیر پرته پرله پسې خبرو. په لومړي سر کې به د لوګر د ازري ولسوالۍ څخه زموږ د اوریدونکو
سلام علیکم. زه خالد لوګر نه خبرې کوم. د ما پیغام دغه ده چې د لوګر له مایګینو سره ډېر سخت ظلم روان ده، سخت ظلم کیږي. لازر نه مایدین راغلي، پنځه لس شپې دلته هوټل کې کړې وې، تر اوسه کار نه ده خلاص. دیوالی نه دما غوښتنه ده چې ته ولې په دې خلکو نه خبرېږي؟ ته نه وایې چې دا 300-400 مایدین دي، مایدینو دفتر کې راټول او کار نه خلاصېږي، رشپه ته سترګې پرې کړي. څه وجه ده دا کار ولې نه خلاصېږي؟ ولې غږ نه اوري؟ بس وروره، د مایدینو غږ ولې نه اوري؟ یو مایب شل وارې تللی، کار نه ده خلاصوي. نن یې هغه ما ولیدله، پل راوړې وه په کمپله کې، هغه خو سل په سله کې مایبه ده. نو دغه میناتو ته ساجاته خو هغه باندې د پاکتابچا ولیکي چې دا سل په سله ده. ته چې تعجب دفتر ده، تعجب مشران دي.
سلامونه او نیکی هیلی د کندهار څخه مسلم سادات یم. تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. زما د کندهار د تعلیم تربیه ریاست یا په عموم کې د افغانستان د پوهنې وزارت څخه هیله دغه ده چې دغه د کوچنیانو مکتبونه چې بند دي د کورونا ویرس په خاطر بند دي، دا باید بیرته شروع شي. کوچنیانو یا خاص هغه شاګردان چې تقریبا عمر لکه ول ساته تر دولس کاله پورې دي، په نشه روسي وي دي، فکر کوي، غلاوي کوي، په کوڅو کې جنګونه کوي، کاغذ بازونه بجلی کوي، بل کار پاته دي، ګرد او راست کو فساد دي. نو زه د دې څخه دا هیله کوم چې دا مکتبونه چې شروع کړي، په دا چې په تخصصي وي چې دا فت هیڅ کله غره دي د وجود سره وي، نه رباني دي. مننه.
زه اتخلا د دامه ولسوالۍ څخه خبره کوم. د دامه ولسوالۍ چې د کندهار شهر مشکل ولسوالۍ ده، پورې نږدې ولسوالۍ ده. نه یو پروژه شته، نه کلینک شته، نه مکتب شته. سړکان ګرد خټې دي، ګرد دوړې دي، خاورې دي. د هغه خوشا په منځکه کې دا خو بیا څه نږدې منځکه ده، هېڅ شی نشته. څو پروژې راووتې، څو مرستې نړیوالو وکړې، دلته موږ هېڅ شی نه دی لیدلی. چې دا وڅېړي دا څوک خوري په کومه خوا ځي، دا سره هېڅ درک نه دی معلوم. چې دا اوس کومې خوا ته ولاړې، دغه مرستې دلته هېڅ کار نه دی شوی. یوه ډبرونه نه دی شوی، نه یوه خښتې شوی ده، نه یو سړک جوړ شوی دی، نه پلچک جوړ شوی دی. ګرد به خامه لارې دي، دغه بېخي د ترانسپورټ منځکه ده. د دولې وخت و خزلې دي، خلک په مرزه یخته دي، منفوس ډېر دي، خلک ډېر دي، موټر راشت دي، رفتامت دي. هېڅ پروژه نشته، نه پلچک شته، د چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې زه دام ولسوالۍ ته وګورم. سلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
السلام علیکم. څنګه شاید بخیر آزادی کار ټولونکو اوریدونکو ټول ما سلامونه نیکی و رسیږي. د پلا ولایت څخه مو تاسو زنګ وهلې دي اورور. دوری د مرګ خوا ته زنده پوسټی زر زر 2000 افغانۍ غواړي. کډوري د سلمان خوا ته موټران وځي هم زر زر 2000 افغانۍ غواړي. دا د پلا والی ولې د پوسټو والا سو پوسټو والا ته نو هیڅ نه پیسې مو اخلي. دا د خدای به شرګان دی وی خو طالبان پر سر ټکی وی په خامو کې وای بلاسي د بل خو د دولت خلک پر سر ټکی وی به شي دنیا شي وای په خامو کې مرسته زموږ په پوسټه ولا کړه چې اشرف غني وای ولا کومه د پوسټه پر لارې کې سي دا وسول اول څه سره به شي زمونه کې نو تاسو خو نه اوس کار وکي چې دا پیښه و نه خلی نو ما دا زالي سره از رادیو څخه دا هیله لرم چې دا ولس شاک پر ځای ورسي والسلام او د دین ته سلام
سلام علیکم زال دلا د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پریږدم زموږ د زابل ولایت په میزان د ورسوالۍ د غلار عمومي لار ډېر وخت کېږي چې د طالبانو د خوا او د دولتي ځواکونو د خوا څخه بنده ده د امنیتي مشکلاتو له امله موږ غواړو د دواړو طرفو څخه د دولتي چارواکو څخه او د طالبانو د لوړو چارواکو څخه چې دغه لار خلاصه کړي دغه ولس په ډېر سخت مشکل کې واقع ده د یو ساعت لار تقریبا په څلور ساعته باندې مزل باندې پرې کوي مریض مو تر ولایت پورې نه رسېږي هغه میوجات او حاصلات اوس د انارو وخت دی هغه انار په درېیمه حصه کې امت باندې هم نه خرڅېږي دا خلک پورې وړي غریبان دي دغه لارې که چېرې موږ ته خلاصې نه شي دغه ولس به د ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ شي لارې ډېرې خرابې دي د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي پر دې لارو باندې غټ موټر تګ او راتګ نه شي کولای اوس د انارو موسم دی دغه یو انار د دې په کال کې حاصل دي دغه ترخه مارکیټو پر پردغه لار باندې نه رسي نو موږ د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه لار د ولس پر مخ باندې خلاصه کړي او ستونزې او خندونه ورته پېښ نه کړي ولس ته قوت سلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول ته سلامونه وایم زه خدای دوست د زابل ولایت د شرطپاد ولسوالۍ د ولګي د کړي خبره کوم دا زموږ انځر ساش کال ډیر ارزان دي په هیڅ رقم نه خرڅیږي نو د حکومت کوم دا غوښتنه ده چې دا بندرونه خلاص کړي دا انځر مخته ولاړ شي خرڅي موږ بيخي مسکینان انځر نه خرڅیږي نو دا یو انځر لرو د حکومت کوم دا خواهش دي چې دا انځر په اړه کې د ان د بلې واز سره قرارداد وکړي دا انځر نو کې ګران شي وسنه مولوی نور
محمد کندهار ته خدا ته غان پدمو کندهار ولایت کې ښار کې پیر چرته پاو شروع دی څل اورات به خلک سم کلهان وخته کېږي مثلا وخته کېږي او دا څلای شروع دي چې ولا نو څه جوړه نو موږ وښنه دا ده چې دا غلو ته بای چې دا وو چې 15 نو چې دا غلو مخنیوي وشو تلان
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم دا غدی رادیو کارکونکو اور دین کوتا شکر اللہ خبر کوم چې له بعد دې استفاده زما دا غدی رادیو کارکونکو ته دا اله کیږي چې زما غږ ورکول ته دا پتا ورته چې زما سره ملت وکړي چې ما دا وان پر له سي تان ته هم ورکړو او زه کامل شم نو اوس هغه معنا یو نیمه ډایرکټ غواړي د کال نو زما غږ دې دا زما وسته نو زه د خپل ورکول ته اړه کوم څه راځي لنم زما دا مشکل حل کړی چې ما په سجل الله دا داخل کړی چې دا کړی را باندې افغانټور مې ته چې بچو وکړي دا کا دا افغانټور مې سي درته نو سره به شک لرم او سلام
له غزنی څخه تاسو ته په تماس کې مو دلته د مخابرات شبکې بالکل سم په مرکز کې کار نه کوم نو د مخابراتي شبکو د مسولینو نن دا خواهش ته چې دا مشکل حل کا ته یې هم باد په سیمه او نو باد هي ځای هم کار نه کوي
السلام علیکم زه حیات الله زاول لایف خمیر له سر یو له تاسو نه فزم شریکوم چې زابل ادارو کې لستم اتا فوستو کې دا پیسې به مرشمانو نه څه خپل وخت واني د شي زیاته شي دا کوسو ولا ولا خپل دغه نه عالی نه زیات پیسې کورونا
السلام علیکم زما ټول د افغانستان دولتي او حکومتي چارواکو څخه ځافي غاندي چې په همدې اوسنی عصر دولت یا حکومت کی کوم کسانو چې کار کړی لاس کار دولس کار فینزر کار ترشل کړو نه پوری خو فعلاً د بازو ناخوالو یا مفسد کړی له امله فعلاً پر کور ناستی چې هغه هر څه حقوق یې در شو لاندې او د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي چې له همدې امله زیات مشکلات ګاللي او درخواستونه او پیشنهادونه کړي خو هیڅ یو چارواکي نعره نه اوري. خاص تر کندهار کې کندهار ولایت مقام کې و ولایت مقام کې بیا هغه سرسرست یا مسؤولین کوم چې د بشري حقوقو دنده پر غاړه لري. نو زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې زما پیغام ټولو چارواکو ته ورسوي او د هغو کسانو کوم چې دولت کې کار کړي خو فعلاً فی الکور ناستي ورته دنده ورکړي څو د خپلو حقوقو څخه برخمن شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بیا السلام علیکم ګل احمد سره مده کنه هر ساعت څخه ورته ما پیغام دغه دي چې د دولت وای د کوم تر سپوچې شرکتونو چې په دغه باندې یو څه نظارت وکړي او یو څه باید د مالیه په لوړ کې ځکه که چیر وکتل چې دا جنن د هرات په ادرسکن کې لاس کاتل شي دا نه یوازې د هرات په ادرسکن کې په ټول افغانستان کې د جامو د جګړو راوسته دغه ترقی پیش چې ډېر زیات افغانان یې شیدان کړي ټپیان کړي دي. دا باید دوه درې مټوانان جرمانه سي او ډېر سخته سزا ورکول شي ځکه یوه ورځ نه ده دوه ورځې نه دي ځکه انسان یو ورغله چې کوي دوه مرې توبه کاږي موږ ګرځې هېڅ توبه نه کاږي هېڅ درس نه اخلي. هره ورځ د دې چکر دی هره ورځ د دې چکر دی دغه پیغام ښه وخت خدای په امان.
السلام علیکم. زه دما پیغام وزارت زراعت ده. هغه د قانونو ته باید چې د سرخت ورکول شي چې غورومیان کرلی دي چې خوخوار او غریب دي واسه نه کیږي یو بار مصرف پلاستیک پیا چې هغه ټول رومیان خرابوي هغه خولا کوي د زراعت نه یا د زراعت سره چې کومه مسیسی مرسته کوي اینه هغه د ورتراو دنګي بس دغه خوخوار او غریب ته د سرخت ورکړي چې مقصد هغه رومیان خور کی او هغه رومیان یا خو نه وي په دغه وخت کې په پښولو شپو کې دوی اصل رسیږي مقصد دغه یخ تر خرابوي دغه ټول د قانونو ته دي رښتونه واخلي کومک تیم سره وکړي دا به غټ کومکي خانانو ته سرتخانی جوړي دوی ته رښت ورکړي ملکانو ته سرتخانی جوړي دوی ته د خور او غریب ته رښت ورکړي چې دوی خپل رومیان ته وساتي دغه د خور او غریب سره ډیر سخت کومکي او د یخ تر خرابوي دوی چې راوښ کوي سره ټول کې هغه مقصد کد ودرې سو منکی یغه نه لاس منه نه وږي او که رخت دوا چا نو دغه ټول اصل دوی پراخلی دغه ما پیغام د زراعت مفاد دغه کار دی وکی بس دغه څوک شه رومیان په هر ولایت کې کیږي مفاد دغه تل رخت واخلی و ورود لګي و د کی ته تقسیم دي کی سره ما درته پیغام او نور و سلام.
السلام علیکم. د علی رادیو کارتون ته سلامونه وړاندې کوم چې د اکسیجن پیغام نشر کړي د مدیر د ورسوالې مرکې نیولې د دلته د شخص جنگ شروع دی چې موږ کور سره مرسا وټل د خلکو موږ پراته دي د خلکو شانان ایوانان ټول لاري باندې دي خدای دې اکسیجن پیغام نشر کړي. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
السلام علیکم. د کندهار ولایت خبره کوم. موږ د شهید غنی څخه ډیره موږ کوچانو ډیره هله ارزو درلود چې موږ به کوم یو داس خدمت وکړي لکه د سرایو د مزکو هغه د په بچی کې پر موږ هغه د دولتي د کې لاړون د کې هغه لا پر موږ ودرې د کوم خانانو ملکانو خرج کړي هغه ته چا د والی تر وګرځولې نو موږ هله ارزو کوو چې موږ سره همکاري وکړو د دغه بچی کې پر موږ هغه غزور ان ودرې دی هغه ځای نشته نغه موږ کې چې دا غلم وکړو خرج کړي هغه چې دا والی تر وګرځولې لا کوم انځي کې دي موږ هغه ته غټه نقشې ورواته ولې دا کارخانه د یو کارخانه په ځای کې لږ کارخانه جوړېږي نو دې پښتنه نه کېږي چې د غریبان خلکو چې دا د غریبان خلک چیرې واړه دي چیرې ګولار چې کندهار وسې دین کې د لږ کې بلې دي ټول عمر د لیکل کړی دی موږ دا هله ورزو کوو چې دا خوردو یو د دې په اړه خپل ژوند په واقعیت خو دې تاریخ پرې جوړ دوم دې خو د لپاره د غریبانو لپاره وسلام.
السلام علیکم. هله چې روح جوړ به زه غار علي په اولاد يم د هلمند ولایت نه دغه ولې صالح څخه خبره کوم. ما پیغام دغه دې هله چې ازادي راډیو راته نشر کی دغه د بیسم مخابرات شبکې د هلمند نه دالي کې د سم کار نه کوي مخکې څنګه کوي وو چې نه کوي جنگ اورور د طالب وو د دولت بسر جنگ د ملکیان څخه ګناه انتلارې پر بل ویل ته شوکې پر کمزوري کړې دا تر کوم کارونه دي دا نو پیغام نشر کې دا شبکو د بیسم مخدرات سره سب د دې ضرورت خپل فعالیت پر د لیک پیدا غاټ پر پورور ډېرې کمزوري کړې دي کار نه کوي سم باید سم کار وکړي موږ دا د دولت څخه غوښتنه نه طالب څخه د دولت څخه شبکې دی لکه
دوستانو مننه کوم چې موږ ته مو خپل پیغامونه راستولې و دا موږ هم درته په امانت خبره کړه البته نور پیغامونه هم لرو خو د وخت کمال له کبله به هغه په نور خبرونه کې تر واورو هیله ده چې اړوندو مسؤلینو هم ستاسې ستونزې اورېدلې او د هواري په برخه کې هڅې وکړي د دې خبرونې په جوړولو او ترتیب کې زما همکار طاهر روشان مرسته او همکاري سره کوي مننه ترې کوم او ستاسو څخه مننه چې پیغامونه مو راستولې و بیا هم که په خپلو سیمو که استونز لري نو کولای شي چې موږ سره شریک کړي موږ به د همدې ازادي اوریدونکو خبرونه لالاري تر اړوندو مسولینو پر ورسو تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم علامه مالسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5 ساعت